په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اوومه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه باید اټکل له مخې د 1500 میلیمترو پورې وي. د ادارې همدارز د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمېر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پر شویلم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د درې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. په عین حال کې د سری میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سری میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچاو او روشان ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یو کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر دوام هم خوشی څرګنده کړه. د اروپا د ملتونو جام د 2023 ندی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د تلرویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په لسو ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې لس تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوې وه په دې اولمپیکی لوبو کې لګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو دوه مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف شوي. د روسیې د پهلواني فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوالو کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوالو کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تېره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 23 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخه ده. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له آزادی رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولي آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته دی.
دیو د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کوم ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به تاسو خبر کړئ.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل کم شوي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي
مشکلات افغانانو خو بیشتر است مشکلات اقتصادي.
د افغانانو ستونزې ډېرې دي، اقتصادي ستونزې. له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم زیانمنول.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څوژمنه کوي هغه بیا کوی دا وسترېز او تغییراتو ستات راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو په ستونزو هم راپور خپرو.
تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړ شم د تداوی دپاره. خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتو ماشوم مې پتنو بس هغه مې ضایع کړو.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کنړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست. ورزو د راپورونو برخه ته په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دیره دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپ ګراندی به د افغان کډوالو له استازو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونو اوړي چې له دې ډلې څه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې وه روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د لسمې او پنځلسمې نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی، خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړي دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د بدستل کې ده چې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطحه کمه سوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم له دې هیواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر هغه تازه راپور چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی ښیي چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنېدل د مئی د میاشتې په پرتله کم شوي. په دې راپور کې راغلي چې له جنورۍ څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 1,386 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه ستانه شوي چې له دې ډلې څخه 6,000 تنه په مئی او نږدې 4,000 نور په جون میاشت کې ستانه شوي دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې، د نیولو ویره او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارز ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یوځای کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه ښودلي، خو له پاکستانه په خپله خوښه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هېواد د افغان شړل شوي او کډوالو په شمېر کې د کموالی په معنا نه دی. د یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځواب ویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,095,000 افغان کډوال په جبري او خپله خوښه له پاکستان څخه ستانه شوي دي. د دې راپور له مخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,018 د پی او آر کارت لرونکي او د افغان طبیعت کارت آی سی سی لرونکي نیول شوي او شړل شوي. په دې راپور کې راغلي چې یونیچیار د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلي دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% ځورول شوي او 14% بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دې راپور له مخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. یونیچیار وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې له 100,000 څخه زیات ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوي نیټې د جون د میاشتې په 10 پای ته ورسېده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه په پاکستان کې اوسېږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
هلته مو خپل په یواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوالو ته چې اکثر افغان کډوال زړه نشه پی چې وطن ته ولاړ شي، هغه لویه ستونزه دا ده چې هلته د سرپنا امکانات نشته او دوی اکثر مځکی نه لري، باید دوی ته مځکی ورکړل سي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل سي چې ته به ضرور ځې خپل پلرنی ټاټوبی ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیا کې هر ځای زړه غواړي، باید د افغان کډوالو ته اجازت ورکړل سي، اول ته مځکی ورکړل سي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پیښور کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات افغانان خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانانو ستونزې ډېری دي، اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډېری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي، تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اول لږ سنې فرمه خامه خامه اقتصاد مې ډېر ځای پدې نو چې څنګه اقتصاد برابر نشي. زم خو چا تعلیم وکړ، زه به څه وکړم؟ زه خو را مهاجر کړم، چې را مهاجر کړم د لیر عالم نو اوس مې اقتصاد ډېر ځای پدې یعنې ان کې څه ته وایم چې زه په یو ګوله مړی پدې آریان د بچیان لپاره د سرای زندگی نه درم. دلته یو ګلو خاص زما مونږ د ترنډ دیوام
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د بریتانیا نوي صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل پر راپور کې به ووري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوي صدر اعظم کایر سټارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړۍ ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوي صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې وه په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي، دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي ځواستریز او زه تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولي دي او لا هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سټارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه مدته تقاضا ده چې خپل وعدې پر ځای کړي. کومې وعدې چې دوی په انتخابات کې کړې وې هغه وعدې ټوله پر ځای کړي او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف رسپانې د راپور له مخې کایر سټارمر په خپله انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی و. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
په افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي، د سیمه ییزو قابله ګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دوی په خبره، په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلین نه وي، دوی د عادي زیږون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. تب دسل کې د چې د نړیوالې همکاري لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دوغو سیمه ایزو قابله ګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي، په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په افغانستان کې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندوز ولایت کې له دوی څخه یوه چې د جی آی زیډ لخوا روزل شوې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیا ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېری دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جی آی زیډ د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي، نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې وی بلې سیمه ییزې قبیلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولی شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې له میندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قابل صاحبای تخصصیسته یافته وجود نداره. همي مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قابلیت نشته او تر کلینیکونه پورې 2-3 ساعت مزل وي، مور 2-3 ساعت درد نشي زغملی، نو که په نورو برخو کې له خصو سره مرسته نکړي، باید په برخه کې لخصو سره مرسته وشي.
در هیچ صورت کې با زنها همکاری کردن نمیشه. می عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شوه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی آی زیډ چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي، په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی آی زیډ د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبثینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمیر خلک د متخصصو ډاکټرانو، با کیفیت درملو او روغتیایي مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړي توګه د امیندوارو میرمنو په رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
چې دی زمونږ یو کلینیک دی، کله چې مونږ هغې ته ځو هغې ته 2 ساعته پیاده مزلونه دي، بس چې هغې ته تر څو رسیږو غرونه دي، کاڼي دي، بس بد حل دی. تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی دپاره، خو چې کله لاړم هلته 2 میاشتو ماشوم مې په تنو، بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سر ته ونه رسېدله. او بس هیله م ده چې زمونږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته، خو متخصص ډاکټران نه لري.
نو خو دغه نه سبس کېږي، ډاکټران نه سبس کېږي. ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی، که د سر درد هغه ډاکټر دی، که د میجې مریض یم هغه ډاکټر دی، که د ډوکو مریض یم هغه یو ډاکټر دی، بس ته ناست دی ګرد هغه یو نقطه در کوي. د دوا او سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټران ناسي، بس نقصه راکړي چې بیا د بازار دوا راوړو اشرمو په وسیله بس موږ خوشحالي وباره.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیایي سیستم په شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بې پولو ډاکټرانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یوه راپور کې د افغانستان د روغتیایي خدمتونو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
نږدې درې میاشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانی عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلي سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو او یا د تریخې د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغسې وخت به ورکول کېږي، او انشاءالله د نوبت مخ په اساس به دا عملیاتونه په فرض وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کېږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې پخوا تر دې به دوی د پښتورګو تریخې او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي.
تعداد د مریضانو زیات و، موږ په دې روغتون کې یعنی په ولایتي روغتون کې کم هغه نه لرل، موږ به لېږل حوزوي روغتون ته. اوس د نورستان نور ناروغان هم دلته مراجعه کوي او نور تعداد هم د مریضانو ډېر دی.
یو تن ناروغ لرونکی روح الله وایي چې پخوا یې ناروغ د تریخې له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغ یې په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
زما یو مریض و، تقریبا 12 میاشتې وشوې چې په تریخې کې کاڼي و، او دلته هلته ډېر شکانو کې مې وګرځو، خو خبر شوم چې دلته یې عملیات کېږي. نو دلته مې راوست، عملیات مې راوکړ، تقریبا 6 کاڼي ته ویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخې او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوه تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
ولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، وارډونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کېږي د ولس دپاره، نو دغه د دوی دپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو دپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه ډاکټرانو دپاره او د عامو خلکو دپاره چې په زرګونو او په لکونو پیسې به مصرفولې، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي، او روغتون یې په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله یاشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غټیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ماته وخوړله، بیا هم موږ په دې لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوشی را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوب په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اوریدونکو ته څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړ په سبا د اورد ونه وایي دا چې موږ د سبب افریقا په وړاندې ماته وخوړله. نو افغانستان په 14 مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه استرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې استرالیا شپږ واري 500 نړیوال جام وړی ولو، نیوزیلینډ وړی و 6 او 500 نړیوال جام وړی و. نو موږ به چې خپل لوبغاړي تشویق کړو، بدرد لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا چې د هلمند ولایت کې پولیس والا کې موږ د استرلیات د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د 28 ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مسلم یا ډول یا دریا موږ د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته 24 ساعته قید کښېښول نو موږ ډېر خوشحاله یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خوشحال خوشاله او کامیاب لره. زه متقاعد ډګروال یم، 40 کاله مې خدمت کړی دی. ولله د طالب چیرغلې دی موږ تقاعد نشکوي، مکاتب یې بند کړی دی، قانون اساسي نشته، کار اهل د کار ته نه سپاري. نه پوهیږم چې داسې دولت خو ما ولا پندلی وي چې نه قانون واسي. فقط دغه افغانستان نه دی، طالبستان دی، ټول د طالب د پار دی. د موږ حقوق خو د ماش هم وزده دی، د اول یې نشکوي. د تقاعد موضوع د موږ د ماش وزده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.